السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې ل 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلی او پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی پښتون قامي جرګې د پی ټی ایم د زنداني مشرانو خوشی کولو لپاره نن په جمرود کې احتجاجي غونډه کړې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبالا د افغانستان په اړه یو غونډه کوي او اسرایلی ځواکونو د اوربند د موافقې تر مخه د غزې له یو مهم دلیل څخه وتل پیل کړی دی د خبرونو تفصیل پښتون قامي جرګې نن د خیبر ضلع د جمرود په باب خیبر کې پښتون ژغورنې غورزنګ د زنداني مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاجي غونډه وکړه په دې احتجاجي جلسه کې د پښتون قامي جرګې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فی او د جماعت اسلامي د مشرانو ترڅنګ لسګونو سیاسي او قامي مشرانو ګډون وکړ په دغه موقعه د جماعت اسلامي یو مشر او پخوانی سېنټر مشتاق احمد خان وویل
نصیر خان کو کی خیر دا عبدالصمد خان وزیر اور جناب علی وزیر اور دا پی ٹی ایم دا کور کمیٹے نور غری اور دا پختانو نور مشران دل تمگا دا حکومت نا دا فوج نا دا انتظامیه نا دا خپل مشران دا رہائی دا آزادی مطالبه کو
په جلسه کې ویراوالو د فروری په سلورمه نیټه په تیرا میدان کې د وسلوالو لخوا د سوداګرو حاجی شیر محمد افریدی چې مشر یې وو او د هغه د ترزوی ابرار افریدی د وجنې غندنه وکړه په وسلوالو ډلو یې غږ وکړ چې دوی به یې نور دا ظلمونه ونزغمي ملک نصیر کوکی خیل تیر کال د 2023 د دسمبر په 23 نیټه پولیسو هغه مهال نیولی وو چې کله جمرود شاکس لیویز مرکز ته د یوې جرګې لپاره بلل شوی وو د خیبر له پولیس وای چې په ملک نصیر کو کې خیل باندې په یو شمیر مقدمو کې د ریاستي ادارو پر ضد وینا او په تور اف آی آر نه درج کړی او په هغه کې نیولې ده په کراچۍ کې یو کورنۍ ویلې چې د وقاص خټک په نوم یو ځوان یې د پولیسو په حراست کې د تشدد له کبله مړ شوی دی د وجل شوي ځوان ورور زرغام خټک پر مشالې ته ویل چې د دوه ورونه وقاص خټک او احتشام خټک له خپل ملګري اکرام الله سره په موټر سایکل روانو چې په صدر سیمه کې یې د پولیسو یو موټر سایکل سره ټکر وشو د په داوا پولیسو درې واړه پریډي تانه ته بوتلل او هلته په تشدد وکړي لامل یې وقاص خټک مړ شو وقاص خټک د خیبر پښتونخوا کارک دی او رور یې د کراچۍ په صدر سیمه کې په یو دکان کې کار کوي هغه له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده بل خو د وقاص خټک د وجنې پر ضد د فروری پاتمه په کراچۍ کې پښتنو او د صدر سیمه سوداګرو احتجاج وکړ احتجاج کوونکو د وقاص خټک جسد د پریډي پولیسو تانه مخې ته او بیا په ایم جنا سړک کې خو د 200 ساعته احتجاجي پر لټ وهلو خو پولیسو په رسمي توګه د کورنۍ تورونو په اړه لا هم څه نه دی ویلي البته د سند حکومت او د پولیسو مشر د پیښې نوټس اخیستې او د پریډي تانې پولیسو مشر ایس ایچ او په ګډون نه پولیس والی له دندو لرې کړی دي همداراز د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټې هم جوړه کړل شوې ده د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا مشر جنید اکبر ویلی دی چې له پوځ سره جګړه نه غواړي نو موړي دا خبره په سوابه کې د جلسې پر مهال کړي هغه زیاته کړه چې دا مهال د پوځ او ولس ترمنځ فاصله ډیره شوې ورنه ته د ګوند مشر بیرستر ګوهر ویل چې د ګوند بنسټګر عمران خان د هیواد لپاره خبرې کول غواړي خو زیاته کړه چې په هیواد کې سیاسي ثبات لپاره اړینه ده چې د رایو شمیره نه په سمه توګه ترسره شي سو جمهوریت به نور هم پیاوړی شي تحریک انصاف پرون په ټول هیواد کې د تیر کال عمومي ټاکنو کې د دوی په وینا د درغلیو پر ضد لاریونونه ولسی غونډې وکړې په پاکستان کې تیر 2023 کال کې د فروری په اتمه عام انتخابات شوي وو چې د تحریک انصاف په ګډون ځنو ګوندونو د درغلیو تورونه پرې لګولي وو خو واکمن ګوندونو او د ټاکنو کمیشن دغه تورونه رد کړي وو تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ تمه دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستانه د ترهګرۍ په 13 بیا د داعش وسلوالې ډلې د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي دا غونډه به سبا له ترسره کیږي د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیت وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ریپورت وړاندې کیږي په دې ریپورت کې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډله د افغانستان دننه او راخواسي مو کې لوی ترهګریز ګواښ دی بل خو افغانستان کې د طالبان حکومت په وار اخبار ویلی دی چې دوی د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښ تر ډیره له منځه وړی دی. او بل خبر دا چې اسرایلی ځواکونو د اوربند د موافقې تر مخه د غزې له یو مهم دایلي څخه وتل پیل کړي دي. دا خبر اسوسییټډ پریس نن د یو اسرایلي چارواکي په حواله ورکړی دی. د غزې په منځ کې د نیتارم په نوم دغه دهلیز چې شپږ کیلومتره اوږدوالی لري د اسرایلي ځواکونو تر کنټرول لاندې و. دا دهلیز غزه تړانګه په دوو برخو یعنی شمال او جنوب کې ویشي. د اسرایلو حماس ترمنځ د اوربند تړون چې د جنوري له 19 عملي شوی پکې دواړه خواوې د 3 اسرایلي یرغمالیانو بدل کې د سلګونو فلسطینی زندانیانو په خوشی کولو سلا شوي. و دا راز د اوربند موافقې تر مخه اسرائیل نتارم دلی څخه د خپل ځواکونو د وستلو ژمنه هم کړې وه. امریکا او یورپی ټولنې حماس تر ګره ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. پختون قابی جرګې نن جمرود کې د یوې جلسې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې د پختون ژغورني غورځنګ مشران د لبند خوشی کړي. په کراچۍ کې یو 34 کلن ځوان وقاص خټک د پولیس په حراست کې مړ شوی دی. کورنۍ یې سوای عمران خان د پوز د مشر په نوم یو بل پرانستی لیک کې له د سره د زندان د عملی د چلند شکایت کړی دی. ځینې شنون کې په دې اړه وایي
آرمی چیف په دې کې لکه څه وکړي چې تا ته لکه په جیل کې سہولت نشته او ته لکه په جیل کې په سخته کې نه په دې کې لکه دا آرمی چیف کار دی خو جیلر خو نه دی کنه خو د پاک پوسټ تر لخر دی دا خپل دي موارد دي.
د ډلیز امنیت د تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نږدې ساري. بل یو تفصیلي رپورټ کې به واورئ چې په کراچۍ کې هر ورځ څومره ډیرانونه جمع کیږي. یو شمېر نور رپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل. پښتون قومي جرګې نن د خیبر په جمرود کې په یو جلسه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه ضلع د یو قومي مشر تر څنګ د پښتون ژغورني غورځنګ یو شمېر مشران له بنده خوشی کړي. په جلسه کې د قبایلي ضلعو سیاسي او قومي مشرانو ګډون وکړ او په خپلو ویناوو کې یې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په پالیسیو نیوکې وکړې. دوی ویل ریاست د سیمې هغه فعالان ځوروي چې د امن او د پښتنو د حقونو خبره کوي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې د سیمې امنیت ته ژمنه او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره راکوي.
په جمرود باب خیبر کې د پښتون قومي جرګې لخوا را جوړ شوې جلسې ته د وینا په وخت د جماعت اسلامي مخکخ او پخواني سنټر مشتاق احمد خان په خپل وینا کې ویل چې په کار دی د ملک نصر کوک خل په شمول دی د پی ټی ایم ټول بندي مشران او غړي خوشی کړل شي.
نصر خان کوک خل د عبدالصمد خان وزیر او جناب علي وزیر سابقا ایمنه او دا پی ٹی ایم دا کور کمیٹے نور غری او دا پختانو نور مشرانو پلا جواز گرفتارے والے نن تور جنڈو سرا دا احتجاجی جلسہ درنا او دل تمگا دا حکومت نا دا فوج نا دا انتظامیه نا دا دی ظلم دا بندش مطالبہ کو او دا خپل مشرانو دا رہائی دا آزادی مطالبہ کو دا پختانو آغا مشران جاگل دا خپل وطن دا حق او دا قلم جنگ کئی اگر ہاں کے روح دار زمیر کے دیانی پریزنر آف کانشس دے زمیر کے دی ستا ہوئی دے زمیر کے دی دیتا ہوئی جاگر پا ڈاکا کی بندیوان نہیں آپ پا قتل کی بندیوان نہیں آپ پا جرم کی بندیوان نہیں.
په دې جلسه کې د فبروري په 14 نیټه په تیرا میدان کې د وسلوالو لخوا وژل شویو سوداګرو حاجی شرمامد اپریدی او د ابرار اپریدی د پیښې غندنه هم وشوه او په وسلوالو ډلو یې غږ وکړ چې دوی به نور دا ظلمونه و نه زغمي. په دې جلسه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند خیبر ضلع مشر عبدالرازق اپریدی په خپل وینا کې ویل چې د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر حاجی شرمامد اپریدی او بل سوداګر ابرار اپریدی په رڼا ورځ وسلوالو وتښتول او هغوی یې ووژل.
شرمامد حاجی صاحب و ابرار شهید دا په سپینه رڼا ورځ باندې د تیرونه
طالب بوتلل نن طالب لویایم چې د هر تنظیم سره تعلق ساتي او د هر څه شهیدون کړی وي داسې واضح دی ته ویایم چې ظلم دې کړی وای او کفر دې کړی وای او شهیدون کړی دي او په بدر دې شهیدون کړی دي کل جهاد لري زه جهاد نه ویایم چې داسې مشرون دې مو شهیدون کوي یا الله چې کومو خلکو شهیدون کړی دي هغه که طالب دی که هغه ټی ټی پی دی که هغه جماعت الحرار دی که هغه لشکر اسلام دی که هغه حافظ ګلبتر دی چې چم کړی وي یا الله تی تبو بربود کې
په دې موقع د دغې جلسې کوربه او د پښتون کامی جرګې مرکزی ویاند ملک برکت پردي هم خپله وینا وکړه
چې احمدشاه بابا نه پس چې کوم دی پښتانه په خپلو کې په خپلو مسایلو باندې داسې نه و راټول شوي داسې غونډه نه وه شوې په هغې کې هم ډېر ریاست څه ونه کړل ډېر ادارو څه ونه کړل مړه یې کړل شهیدان یې کړل زخمي یې کړل خو همت ته چې کوم دی د دې ملګرو سلام چې کوم د دغې جرګې په انعقاد کې چې کوم دی په صفیاوی کې ولاړ وو په سر کې یې منظور پښتین ورپسې چې کوم دی ټول هغه خلک چې په دغه کې تعاون او ملاتړ کړی وی
په دې جلسه کې په خیبر ضلعه کې میشتو امنیتي ځواکونو باندې هم سختې نیوکې وشوې او دوی وویل چې پوز په تیرا او د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د امنیت په قایمولو کې پاتې راغلی خو بیا پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په قبایلي ضلعو کې امن لپاره ژمن دي او د وسلوالو ډلو پر ضد یې په دې وروستو کې مؤثر عملیات ترسره کړي ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2023 کې د دسمبر په 23 نیټه پولیسو هغه مهال گرفتار کړ چې کله جمرو د شاکس لیویز مرکز ته وی جرګې لپاره بلل شوی وو د خیبر ضلع پولیس وایي چې په ملک نصیر کوک خیل باندې په یو شمېر موکو د ریاستی ادارو پر ضد ویناو په تور افایارونه درج شوي او په هغې کې نیولی دی ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2023 اگست میاشت کې د تیرا راجګال کډوالو ستنولو لپاره لګول شوی پر لت مشر کړی وا او د اکتوبر 11 نیټې د پښتنو کامی جرګې لپاره د جمرو د ریګیلل می مشترکه ځمکه ورکړې وا او د دغې جرګې په ښکارا ملاتړ کړی وو د ملک نصیر کوک خیل د مدافع وکیل شاه محمد مشال ریډیو ته ویلي چې په ملک نصیر باندې ټول 12 اف آی آرونه درج شوي چې تر اوسه یې په اوو کې ضمانتونه منظور شوي خو په نورو 5 کې یې لا پاتې دي فرحت شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو
د مشال ریډیو خبرونه دي په کراچۍ کې مېشت د کرک یو کورنۍ وای پولیسو په تشدد د دغه کورنۍ سلور د شکلن ځوان وقاص خټک وجلې ده د وجل شوې ځوان ورور زرغام خټک لمشال لريو سب خبرو کې له حکومت د انصاف غوښتنه وکړه په دې اړه په کراچۍ کې پښتنو او د صدر سیمې سوداګرو هم احتجاج وکړ د وجل شوې ځوان جسد یې د څو ساعتونو لپاره په سړک ایښی و بلخوا د سند حکومت او پولیسو د پیښې نوټس اخیستې او د پلټنو لپاره یې یوه کمیټې هم جوړه کړې ده تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال نیازري خان راکوي
د وجلې شوی ځوان وقاص خټک رور زرغام خټک د پروري په اتمه مشال لیډیو ته ویلي چې رورې د کراچۍ ښار پیریډي پولیسو د پروري په ومه نیولې وو او په تاڼه کې د پولیسو د تشدد له کبله مړ شوی دی
دا روان و د لری کې روان و موټر سایکل سره په سالت سرنګ وشو تاڼه کې په ټلیفون کړه دا هغه تر موبایل راغله دا وقاص اور اغسر یو میں بل رو رو احتشام اور یو اغسر یو مرگر رو اکرام تدری کسان نیولی والتا موبائل کی چولی یا تانے تے بتلی دیبنے یو افیار کردہ یا لکان مجھ دے پیسیو بسلی دی جیبنا دن سو کو وقاس بنے تشدد شروع کو کو آغا بڑھ کو
زرغام خٹک زیادہ کڑی چی دو دوی تعلق دا خیبر پختونخوا لکرک زلی سر دی او رو ری دا کراچی پا صدر سمکی پا یو دکان کی کار کوو حقا لحکومت آقا وختنا کڑی چی دا رور پا وجنه کی ککڑ دا پیرڈی پولیسو مشر اسی چو او نور پولیس اسکر دی ونیولی شی او پا زد دی مقدمه درج کری شی او حقوی تا دی سزا ور کری شی
حکومت دا غوارو انصاف با کی ایسی چو
د وقاص خټک د وجنې په ضد د پروری په اتم بیا په کراچۍ کې پښتنو او صدر سیمه کې سوداګرو په لویه کچا احتجاج وکړو. احتجاج کوونکو د وقاص خټک جسد د پیرډي پولیسو تاڼې مخې ته او بیا په ایم ای جنات سړک باندې کېښود او څو ساعته احتجاجي پرلت ووه. احتجاج په مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین بیا مشال لیډیو تویل د وجلې شوی وقاص خټک پر جسم د تشدد ښکارا نخې موجود دي چې وقاص خټک د تشدد لکبله مړ شوی دی.
فریډي تانه کې چې د تشدد د لاري د شهید شوی دی بالکل د ویډیو وی د تصویران ما ته ورونو راښکارا کو چې انتهایی ډیر زیات تشدد ور باندې شوی وو. مخکې هم داسې شوی دی بار بار شوی دی. موږ یې سپیتم دغه وویل د لا وویل چې موږ انکوایري کو موږ ول انکوایري خو د روان ور دم وسو د نور دم وسو په کراچی کې د موږ پښتنو سره ظلم او زیاتوب کیږي. همیش پولیس پر ناروا په غیر عیني قانوني طریقه زموږ ځوانان ټارچر کی بیا شهیدان کی بیا خبر ولاړه سي دفن سي.
بلخوا د پروري پاتما د سن حکومت د کورنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د پیښې نوټس اخستې دي او د پولیسو د جنوبي ضلع مشر ډي آی جی اسد رضا بیا امر کړی چې د پیرډي پولیسو تاڼي ایس ایچ او پرویز سولنګي د پولیسو عسکر حنیف سیال شاهد نذیر زیشان حیدر او د دوی سره ټول نه پولیس عسکرې د خپلو دندو لری کړي. همداراز د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټه هم جوړه شوې ده. د احتجاج په مهال د جنوبي ضلع د پولیسو ایس ایس پی محظور علي رسنیو ته وویل چې د وقاص خټک د کورنۍ په مشوره د ککړو پولیسو په ضد په مقدمه هم درج کیږي. دی وایي د عدالتي کمیشن تر څنګ د محکمې لخوا به هم د پولیسو په ضد قانوني کاروي کیږي. د پولیسو مشر ایجسن د دې پیښې نوټس اخیستی دی او د پولیسو ډي آی جی ذوالفقار لاړک په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه شوې ده چې د پیښې بارني پلټنې کوي او راپور باور کوي او تر اوسه د وقاص د کورنۍ ټول غوښتنې منل شوې دي. د پولیسو افسرانو سره د خبرو وروسته احتجاج کوونکو خپل احتجاج پای ته ورسوه. په کراچۍ کې دا لومبه ځل نه دی چې یو پښتون ځوان د پولیسو لخوا وجلې شوی دی. له دې وړاندې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په 14مه تر نیولې کېدو وروسته د درېو نورو کسانو سره یوځې وجلې شوی وو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر راو انوار دا وکړی و چې په ډزو کې ترهګر وجلې دي. خو وروسته د سن پولیسو تحقیقاتی ډلې دا پیښه جالی پولیس مقابله بللې وه. د نقیب الله مسید د وجنې په تور د راو انوار او 15 نورو کسانو خلاف د ښار په سچل تاڼه کې مقدمه درج شوې وه. د 2013 کال د جنوري په 13مه کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت راو انوار او نور تورن کسان د نقیب الله مسید د وجنې له مقدمې څخه بری کړل. خو د نقیب الله مسید کورنۍ دا پریکړه په سن های کورټ کې چیلنج کړې ده. همداراز د 2021 کال د دسمبر په 6مه د کراچۍ د اورنګي ټاون سیمه کې د جنوبي وزیرستان یو بل ځوان ارسلان مسید د پولیسو په ډزو وجلې شوی وو. هغه مهال پولیسو دا وکړی و چې نوموړی د پولیسو سره په مقابله کې وجلې شوی دی. خو وروسته پولیسو افسرانو دا مقابله جالي وبلله. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف زنداني بنسټګر عمران خان د پوز د مشر جنرال آصف منیر په نوم یو بل پرانستی لیک جاری کړی دی. خان په خپل لیک کې له د سره د اډیالي زندان د عملې د چلند په حواله شکایت کړی دی. نوموړي له دې وړاندې د رواني فروری میاشت په درېمه د پوز مشر او له هغې مخکې د جنوري په 1 د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیکونه استولي دي. د پوز مشر او یا هم چیف جسټس هغو لیکونو ته جواب نه دی ویلی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
عمران خان د تیر یو نیم کال راسه په بیرابیرو مقدمو کې په زندان کې بندي دی او په دې لیک کې د زندان د عملې د چلند څخه شکایت کړی دی. په دې لیک کې چې د عمران خان په ایکس یعنی په خوانی ټویټر او رسنیو کې خپور شوی دی، هغه تور لګولی دی چې د زندان انتظامیه د بشري حقوقونو سرغړونه کوي. هغه د زندان په انتظامیه تور لګولی دی چې د هغه د خونې بر کې کټه کړی وو او هغه شل ورځې په تیاره کې ساتلی وو چرته چې د لمر رڼا هم نه لګېده. تر دې وړاندې عمران خان په 3 فروری هم یو لیک جنرال آصف منیر ته لیکلی وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې خپله پالیسي بدله کړي، ځکه چې د پوز او اولس ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي. د پوز ویان یا د عامو اړیکو څانګې ISPR پر رسمي توګه د دغه لیکونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پوز ته د نږدو سرچینو وینا ده چې جنرال آصف منیر ته دغسې لیک نه دی ورسېدلی او پوز په داسې لیکونو کې دلچسپي هم نه لري. عمران خان ولې بیا بیا د پوز مشر ته لیکونه لیکي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د ورلډ ټریبیون ایډیټر او تجزیه نګار افتخار مشواڼي مشال ریډیو ته وویل چې د ملک په سیاسي تاریخ کې د دې لیکونو ډېر اهمیت دی، اگر چې لنډمهاله ګټې کمې دي.
د دې چې کوم پرېشر هغه ډیفینیټلی هغه په اسټابلیشمنټ باندې بهومي او هغه په حکومت باندې هم دی، او ځکه چې دا خطونه چې کوم دي دا میډیا هم میډیا کې هم دا پبلش کیږي، میډیا کې هم دا بھرپور کوریج ملاویږي، اور دې نه علاوه چې څومره انټرنیشنل ارګنایزیشن دی، هیومن رائټس ارګنایزیشن دی، تنور هم لگا چې بین الاقوامی چې قوتونه دي یا ملکونه دي یا پاکستان کې چې کوم ډیپلوماټک راپ دی، هغه ټول چې کوم دي دا شی مانیټر کوي او هغه دا شی نوٹ کوي. نو ضرور د دې هغه بالکل د دې اثر به وي، لیکن اثر
عمران خان په خپل لیک کې دا تور هم لګولی دی چې تر 5 ورځو پورې د هغه د کوټې برق کتو او د هغه د ورزش مشینونه، ټلویزیون او ورځپاڼې ترې وړل شوی وي. هغه تا تور هم لګولی دی چې په تېرو 6 میاشتو کې صرف 3 ځله په ټلیفون د خپلو زامنو سره خبرې کړې دي. دا یادونه ورده چې سمو د وړاندې هم د تحریک انصاف لخوا دغسې تورونه لګول شوي وو، خو د اډیاله زندان انتظامیه چېرته چې عمران خان بندي دی په اسلام آباد های کورټ کې دغه تورونه رد کړل. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نګار مبارک علي د عمران خان د لیک په اړه مشال رډیو ته وویل چې عمران خان او د هغه ګوند د سیاسي ګوندونو او جمهوري قوتونو په ځای د پوز په لور ګوري، حالانکه دوی ته پکار دی چې د سیاسي مشرانو سره یو ځای کښېني او د ستونزو حل ولټوي.
آرمی چیف پدې کې لکه څه وکړي چې تا ته لکه په جیل کې سہولت نشته، ته لکه په جیل کې په سخته کې نه، پدې کې لکه دا آرمی چیف کار دی، خو جیلر خو نه دی کنه، خو د پاک فوج سره لخر دی، دا خپل ذمہواری دی. دې لپاره په کار وشه دا کومه جمهوریت ګوندونو سره کومه د مذاکرات او عملو هغه لکه نو ودرول په کار، د هغې سره خبرې اترې کول په کار وي، او پدې اړه باندې سره جمهوریت تګلار او قانوني تګلار چې کوم دی هغه لټول په کار، او که هر څنګه یو سخته ده او کله مطلب که پاغې سره نتایج په ظاهره په نظر راځي او که نه راځي، خو بده مرغه پاکستان تحریک انصاف او بهسی
د پوز مشر ته د لیکونو نه وړاندې عمران خان په 1 جنوري د سپریم کورټ چیف جسټس یحیی اپریدی ته هم یو لیک لیکلی وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې په ملک کې د هغه په وینا د ظلم او زیاتي مخنیوي او د خلکو د ګیلې ختمولو لپاره کمیشن جوړ کړي، خو هغه لیک هم تر اوسه بې ځوابه پاتې دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یولس دویش ویلي دي چې څو ورځې وړاندې یې له یوې ادیرې یوه ماشومه ژوندۍ بوندلې او یوې کورنۍ ته یې سپارلې ده. د ادارې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په نوخار کې نامعلومو کسانو د جنورۍ په 15مه یوه نوې زیږېدلې ماشومه ژوندۍ ښخه کړې وه چې دوی وژغورله. د سیمې فعالانو دا پېښه غندلې او له حکومته یې پکې د ککړو کسانو پر ضد د سختې کاروایۍ غوښتنه کړې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله خالد نیاز راکوي.
د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 د نوخار ضلع چارواکي ملک عمر مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دوی ته اطلاع ملو شوې وه چې نوخار پل سره نږدې هدیره کې یو ماشومه چا ژوندۍ ښخه کړې ده. دوی ماشومه ترلاسه کولو نه پس هسپتال ته ورسوله. هلته یې اوو ورځو پورې علاج وشو چې روغه شوه. دی وایي د درملنې نه پس دغه ماشومه یو داسې کس ته ورکړل شوه چې خپلې بچی نشته.
د دې چې څومره د دې میډیسنز لګېدو یا څومره د دې ضرورت سیزونه لګېدنو الحمدلله هغه ټول ما د خپل پاکټ منی نه ما سپورټ کړی دی. خپل پاکټ منی نه ما هغه کول تقریبا 100 to 120 پیجز پورې د دې ډاکومنټیشن شو. بیا په 27 تاریخ باندې د دې مونږ کیس چې کوم نه د سوشل ویلفیر طرف نه دا مونږ نوشیرا کورټ ته چې کوم نه انټر کوچیرا د دې اډاپشن کمیټي اون تشکیل شي او دا ماشومه چې کوم نه دا د پراپر طریقې سره د ګورنمنت رول ریګولیشن مطابق ملو شي. جج صاحب چې کوم کاشف دلاور هغه بیا دا ډیسیژن واغستو چې را د ماشومه دی د میجر وکاس ته ملو شي.
دغه خبر په ټولنیز رسنو خپور شو دی چې پکې خلک ماشومه ژوندۍ ښخولو باندې د خفګان څرګندونه کوي او وایي چې د دې پلټنې وکړل شي او ککړو کسانو ته دې سزا هم ورکړل شي. دا چې دی جدید دور کې داسې قسمه پیخه رامخه تکیدل څومره د اندېښنې وړ ده. په اړه د ښځو د حقونو فعاله نادیا خان وایي لبد مرغه ټولنه کې اوس هم جنکۍ یو بوج ګڼلې شي.
دا هم ورته یو بوج ښکاري چې په دومره آبادۍ چې کم طریقې سره زیاتېږي نو په هغه کې یو بلې ماشومې را پیدا کېدل او بیا دا سوچ کول چې خدا بوس لویو مزه هغې باندې هم خرچه کېږي. بیا د دې واده کول هغه هم یو خرچه ده او بیا به دا ماته ان ریټرن څنګه چې یو سړی چې کم دی هغه یو سوسایټي فیسلیټیټ کوي چې هغه سبق هم ووایي او هغه په معاشي توګه باندې هغه کنټریبیوټ کوي هم معاشي لحاظ سره کورنۍ ته. نو ښځې دغه سې توقع او امید هم نه کېږي او بیا هغه سې هغه فیسلیټیټ کېږي هم نه هغه سې هغه اعتماد کانفیډنس هم ورته نه ورکول کېږي. دغه ټول عوامل چې کم دي په دې باندې یو معاشره هغه قایل کوي چې هغه د یو ښځې یا د یو ماشومې پر ضد یو دومره انتهایی قدم چې کم دغه واخلي.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وایي د دې ماشومې سره زیاتی کوونکي کسان لا هم ندی معلوم او د خخولو وجوهات هم ندی معلوم شوي چې دا اقدام ولې اخیستل شوی دی. نوموړی وایي ټولنه کې د ماشومانو خلاف جرمونو شرا سیوا شوي ده او لدی وړاندې هم ګڼ شمېر ماشومان د کورنۍ تنانو لخوا وجل شوي دي چې د اندېښنې وړ ده.
دا زمونږ د ریویو مسله هم ده، زمونږ د شعور او د آگاهۍ کمی هم دی او د مذهب او د شریعت په رڼا کې د ماشومانو د حقوقو په اړه او بیا د ماشومانو جنکو چې کوم ځای دی په مذهب کې یا په انسانیت کې یا په قانون کې، نو دا هغه نه خلق دا خبر دی او دا ماشومان چې دی د دوی پیدایش چې دی نو دا هغه لپاره یو کنزل ګڼل کیږي یو یره او خوف ګڼل کیږي.
مفتی بشیر خلوزی وای اسلام کې ښځو ته د تعلیم میراث کې حصہ او نور ټول حقونه ورکړل شوی دي.
اسلام ماشومان او جنکو ته تمام هغه حقوق ورکړي دي، اگر که نوعیت لږ مختلف دي، کوم چې الکانو ته ورکړي دي، دغه تعلیم تربیت په میراث کې دغه حصہ دغه په خخه واده کول دغه شانه تمام تعلیم تربیت د ټول په دې کې راځي، د ټول حقوق ورکړي دي. نو دغه شانه حدیث کې راځي چې چا د دوه لوریانو لړو تعلیم او تربیت وکړلو او خزي کې دغه واده وکړلو نو هغه د پاره جنت واجب شلو.
د ښځو د حقونو فعالانی وای دا قسمه پیخی تر هغه وخت پوری نشي ختمېدلې تر سوچي د ټولنې خلکو سوچ او رویو کې بدلون نه راغلي او د ښځو ضد جرمونو کې ککړ کسانو ته سختي سزاګانی نه وی ملو شوي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرمه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پختون قومی جرګې نن د خیبر ضلع د جمرود په بابي خیبر کې پختون ژغورني غورځنګ د زنداني مشرانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي غونډه وکړه چې پکې د پختون قومی جرګې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فی او د جماعت اسلامي د مشرانو ترڅنګ لزګونو ځایي سیاسي او قومي مشرانو ګډون وکړ. ګډونوالو د ملک نصیر کوکی خیل په شمول د نیول شو پختونو مشرانو د خوشي کولو ترڅنګ په سیمه کې د امنیت غوښتنه هم وکړه. بل خوا د خیبر ضلع پولیس وایي چې په ملک نصیر کی خیل باندې په ریاستی ادارو پر ضد ویناو په ترڅ کې اف آی آر درج کړی دی او په هغه کې نیول شوی. په کراچۍ کې میشت د کرک یوه کورنۍ ادا کوي چې د وقاص خاټک په نوم یو ځوان یې د پولیسو په حراست کې د تشدد له وجې مړ شوی. دوی له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده. بلخوا د وقاص خاټک د وجنې پر ضد د فروری په اتمه په کراچۍ کې پښتنو او د صدر سیمې سوداګرو هم احتجاج کړی، خو د سند حکومت او د پولیسو مشر د پیښې نوټس اخیسته او د پریډي تاڼي پولیسو مشر په ګډون نه پولیس والی له دندو لري کړی. دا راز د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټه هم جوړ کړل شوې. د پاکستان تحریک انصاف مشران وای له پوسټ سره جګړه نه خبرې اترې کول غواړي. پرون په سوابه کې جلسې ته په وینا کې د ګوند مشر بیرستر ګوهر وویل چې په هیواد کې سیاسي ثبات لپاره اړینه ده چې د رایو شمیرنه په سمه توګه ترسره شي او جمهوریت نور هم پیاوړی شي. تحریک انصاف تور پورې کوي چې په هیواد کې شوي 13 عام انتخاباتو کې درغلي شوي، نو ځکه د بیا انتخابات وشي. خو د پاکستان واکمنو ګوندونو او د ټاکنو کمیشن دغه ډول تورونه لا نه وړاندې رد کړي دي او تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان د تراګری او پتیرا بیا د داعش وسلوالې ډلې د ګواخ په اړه ځانګړي غونډه وکړي. دا غونډه به سبا لکېږي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د مشر ریپورت وړاندې کول شي. په دې ریپورت کې راغلي دي چې داعش د افغانستان دننه ورخوا سیمو کې لوی تراګری ګواخ دی. بلخو افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویل چې دوی د داعش ډله ځپلې ده. د مشال ریډیو خبرونه کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د ډلیز امنیت د تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت لنزدې ساري او له دې هوادت د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي. د دغه سازمان د پارلماني کمیټې مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی دی. بل خوا ته مدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبالا د افغانستان د وضعیت او په تیر بیا له دغه هواد د ترهګرۍ د غواخونو په تړاو غونډه کوي. تفصیل د صفی الله ستانکزی نورو.
د ډلیز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان قلی تازماګم په توفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونه لا هم له افغانستان د ترهګرۍ توندلارۍ او مخدره موادو د قاچاق له پلوه له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګا توف په اوله راغلي دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډلیز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړوند مسایلو بحث کړی. د یادې غونډې په پای اعلامیې کې ټینګار شوی چې له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډلهییز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. د افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډلهییز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډلهییز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر خپور شوی ویلي
تشویش لري چې پیمان امنیتي جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها.
د ډلهییز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. د ډلهییز امنیت د تړون سازمان کې چې په 2002 کال کې رامنځته شو، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلو جمهوریت دولت دغه سازمان په خوانی ناظر غړی وو. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د له منځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکارۍ سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواري په دې اړه چې د ډله ییز امنیت د تړون سازمان دا اندېښنه څومره پر ځای ده ازادي راډیو ته وویل:
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې امله چې د داعش بنسټ یې ویستلی دی او داعش اصلا فعال نه دی، دا یوه کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یاستو چې داعش د طالبان د خبرلو پړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي. په عین ترتیب د کومو هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که یا نورې هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث را مطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي، دا یو بربند واقعیت دی.
د ډله ییز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2023 کال د مارچ ترهګریز برید لا پسې اندېښمن کړ. په هغه برید کې چې د مارچ په 28 د موسکو په سنډه کې په یو تیاتر کې وشو، څلورو وسلوالو نږدې 150 کسان په ډزو وژل او 1500 نورې ټپیان کړل. په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش و، مانه روسیې څلورو اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
دا مشال رادیو ده.
پرون په سوات پریس کلب بنګوره کې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د پیکا په نوم په جوړ شوي قانون د خبرو لپاره یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې ګډونوالو وویل دغه قانون د بشري حقوقو ضد دی، ځکه چې حکومت په ډېره اسانۍ سره د قانون ځینې مادې د خپلو سیاسي مقاصدو لپاره کارولی شي. خو په دغه غونډه کې شامل یو حکومتي ترجمان دا تاثر ناسم وباله، ویل چې حکومت غواړي په ټولنیزو شبکو د بې بنیاده او دروغو خبرونو خپرونکو پر ضد اقدامات وکړي. تفصیل له سواته نیاز احمد خان راکوي.
د حکومت لخوا ډیجیټل میډیا یا ټولنیزو رسنو لپاره جوړ شوی پیکا قانون په اړه سوات منګوره کې د ځای غیر دولتي ټولنې د اویکرینګ لخوا یو ورځنۍ د پوهنې سیمینار کې د سوات بار اسوسییشن وکیل او د بشري حقوقو ټولنې مشر شوکت سلیم خبریالانو ته په دغه قانون تفصیلي وینا وکړه. دی وایي چې پیکا قانون مرکزی حکومت د اسمبلی او سنت نه پاس کړی او لاګو دی، چې پکې به 15 کسیزه بینچ په سوشل میډیا خبر خپرولو په اړه د شکایت کوونکي په درخواست کاروایی کوي.
په دې کې په سیکشن 26 اے باندې چې کوم دی هغه ترمیم راغلی دی او پای کې دا لیکلی دی چې څوک نیوز ورکی دغه کریټیری نه درک چې دا به څنګه پی کی څنګه به ټوی څنګه به دغه خو ډاری کې دغه د پر درې کال سزا ورکړي ده، 600,000 روپۍ جرمانه ده. او دا ویلی دی چې څوک جوټی دغه چې کوم دی دا معلومات پیلا وهي نو دا سړی چې کوم دی دغه لپاره سزاوار دی. څوک چې په دې سوشل میډیا چې کوم دی څوک کمپلینټ کوي نو په 24 ساعتونو کې به دننه کوي.
سیمینار جوړونکي د غیر دولتي ټولنې مشر ارپان حسین بابک وویل چې دا قانون د پاکستان په عین کې ورکړی شوی د بعض بشري حقوقو په ضد دی. دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د نړیوالو ادارو سره د رای د اظهار کولو لوازنامې کړي، د هغې هم سرغړونه ده. دی وایي چې قانون کې ګڼ شمېر خامیانې دي چې پکې دا نه دي ویل شوي غلط خبر او معلومات به سوي او د هغې معیار به څرنګ وي.
دا د آی سی سی پی آر چې کوم قانون د انټرنیشنل کووننت آن سیول اینڈ پولیټیکل رائټس دا غي هم د آرټیکل 19 خلاف ورزي ده. بیا د یو این هیومن رائټس کونسل چې ده د انټرنیټ فریډم لپاره چې کوم کونسل جوړ شوی دا غي د سیکشن ال 13 دا غي هم ډایرکټ خلاف ورزي ده. او دغه شانتي آی سرټ په نوم باندې الیمینیشن اف آل فارم اف ریشل ډیسکریمینیشن دا غي هم ځکه چې دا یوازې دا نه ده چې یو سیاسي مقاصد، ځکه چې موږ په حیثیت عام شریا پاکستان کې چې مذهبی لحاظ سره وګوره یا دسې دغه ته وګوره سیکټس ته وګوره مختلف نو هغې کې هم دا د یو بل خلاف استعمالېدای شي او ډېر سنگین نتایج د دې راتلی شي. که ایله معمولي مذهبي زموږ ډېر غټې غټ مسایل رواني په پاکستان کې نو په هغې حوالے سره هم لکه ډېر ایشوز د دې نه جوړېدای شي.
سیمینار کې شریک د سوات تحقیقاتي څانګې پولیس مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت چې د قانون او صحافت ډیګري هم کړې وویل چې سوشل میډیا لپاره واضح قانون موجود نه و. کال 2014 کې یو قانون جوړ کړی شو او موجوده قانون د هغې قانون برخه ده.
د سوشل میډیا اسپیکټس چې دي نو هغه درې څلور دي، یو نه دي، یو خدا دی چې دا یو کاروبار دی او دا کاروبار چې دی نو دا په دې شکل کې دی چې دا د خلکو د یو بل سره د کمیونیکیشن یو ذریعہ ده چې خلکو ته کوئک انفارمیشن ملاویږي، خلکو ته کوئک د یو بل سره کنټیکټ کیږي او خلک د حالاتو نه زر خبري خو څه خبرې دي شي چې دا اغه د کولو مجاز بسوږي او دا اغه د پیغام رسانې مجاز بسوږي او چې څوک پیغام رسوي نو داغې نه به څوک متاثره کیږي. نو د دغه سیز د پاره د قانون جوړ دی چې دا سړی معلومی د دې خبر وجوهات هم معلومی او د دغه خبر ورکولو اختیارات هم معلومی.
د سوات یونین اب جرنلسټ مشر سید شهاب الدین روستا مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون سم دی او که بد، خو دا وخت په ملک کې ناپیس شوی دی، خو ضروری ده چې خبریالان او سوشل میډیا باندې معلومات خپرونکي د دې نه خبر شي.
په کار دادا چې چونکې د څومره د میډیا پرسنز دي یا عام وګړي دي، هغه ډیجیټل میډیا استعمالوي، سوشل میډیا استعمالوي، نو چې څنګه د عامو خلکو لپاره ضروری ده چې هغه احتیاط وکړي، نو دغه شان د صحافیانو لپاره هم ضروری ده چې هغه دا قانون وپیژني، بیا د شکونه وپیژني او د دې تحت چې کوم دی خپل رپورټینګ وکړي، نو هغه د بسه مسله نه او که بل فرض کا دی د دې کم چې صحافتي اقدار دي دا غیر بهر روزي نه بیا د اکټ لاندې راځي. نو په کار ده چې داسې پروګرامونه چې په ټولو پرېس کلب کې وشي او ټول صحافیان د دینه آگاه شي.
وروسته د سوات پرېس کلب خبریالانو د پیکا قانون په ضد احتجاجي مظاهره هم وکړه او د حکومت نه د قانون واپس اخستو او د هیواد نورو خبریالانو سره د ملاتړ کولو اعلان وکړو. د پیکا قانون اکټ منظورېدو وروسته د پاکستان اطلاعاتو وزیر عطاطر د فروری په 14 نیټه اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د قانون د ولس او د رسنو په ګټه کې جوړ کړی شوی او دې کې څه قسمه تنازع نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د مشال ریډیو خبرونه کې بل رپورت ته ورزو. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وايي په سیمه کې ډېر ځوانان په نشو اخته شوي او دوی تور پورې کوي چې پولیس د نشه یي توکو کاروبار کوونکو پر ضد اقدامات نه کوي. بلخوا د سیمه پولیس چارواکي وايي د نشه یي توکو زیانونو په اړه پوهاوی لپاره یې غونډې را جوړې کړې دي. د سیمه منتخب استازي بیا دریز لري چې په نشو روغ د ځوانانو لپاره یې په روغتون کې یو مرکز هم جوړوي. نور تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان ضلعو سی دن کی ویائی چې د سیمې ګڼ شمېر ځوانونو یې پر نشه پوختا شوی دی او د پولیسو چارواکي یې د منشیات کاروبار کوونکو په خلاف سره ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص مشال ریډیو ته ویایي
نن سبا په لور وزیرستان کې چې کوم ځوانان دي او کوم نوی نسل دی هغه د نشې ډېر شکار شوي دي. لکه هلته د موږ په علاقه کې چې وخت بېروزګاري ډېره سخته زیاتېدو، ډیپریشن زیاتی، ټینشن زیاتی، نو د دغې وجې نه د نشې طرف ته حال ډېر غنډوډ شو. په نشه مختلف کوم چات نه ملاوېږي، د آیس بیا هم پکې نه لاوېدل، اوورسره دلته ویږي د انجکشن دي هغه هم د ځوانانو لګوي پولیسي غولۍ گورنمنٹ جڑکو.
دی سویلی وزیرستان اپر ضلع ماکین سیمه اوسیدین کای منهاج ماسید پخپلا سیمک شه په منشیات اوختا شوی ځوانونه حال په دارنګ بیانوي.
ماکین چکی ما ایریا دو پداشه د نشه چکی مې د لکب آیس و اور سارا چار سوال دغه میر خصوصي پولیس ته هو سوال تنظیمیا ته یی چې دغه خلاف کرک داون دا وشي دغه منشیات خلاف د پرشن وکړو. د می چکیم دا نو عین سال دای د 18 نن تر 22 سال پر چکیم د ځوانون دی په دغه شیشه مبتلا دی.
کو دی سویلی وزیرستان اپر ضلع یوت افیسر محمد فاروق دی ضلع ځوانون منشیات استعمال کول نقصان نه خبرول په براکشه او خستی شوی اقدامات په دارنګ بیانوي. دی سویلی وزیرستان نا دی قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر پر ضلع کے دی منشیات کاروبار کوین کے پر خلاف او خستی شوی گامونا مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی.
میز کورٹ
مدر کړی دی او کمیونټی مشورون ها دی بزنس چې څوره هلکې دی په دند امضا کړی دی ان شاء الله په دغه فروری مارچ کې زه خپل سب دند میجو شدرین کمپین ها کی او چې څو کاروبار کو په دغه بارډر باندې ان شاء الله د کلا کمیش څنګه کی چې نشایي موادو د میجو وطن ته نری انتقال کیږي په دغه د پوره د میجو پروګرام دی د سلام چې کیم سپټال دی دغه سره مې ان شاء الله پور ډیر په کړی دی چې دا کوم میجو یو ریهاب سنټر ها جوړوي چې په کم ټایم کو هغه پروسس غوړه مکمل شي او ریهاب سنټر ان شاء الله میجو جوړوي ها سره په لور په پر کو دغه میجو شدرین کمپین ها کی چې دغه نشنه خپل د نوای نسل راپاشي
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په سیمو کښې یې د منشیات کاروبار کوونکیو په خلاف د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د بې طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
او اوس هم ورزو د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته. د یو اندازې لمخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ خواوشا 15,000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدیږي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر ښار په نسبت تر ټولو زیات کثافات یا ډیران تولیدوي. په کراچۍ کې له لارو او کوڅو نیولې د سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافاتو او خځلو ډیرانونه تر سترګو کېږي. دا چې په دې ښار کې ولې کثافات زیات شول، په انسانانو، سمندري ځناورو او چاپیریال یې اغیز څه دی، او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه اعظمي ځانګړی ریپورت جوړ کړی چې د کراچۍ په اړه په یوې پخوانۍ سندرې پیلېږي.
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ
द पाकिस्तान तरचुलुली शहर कराची ये वक्त द रणागान शहर पनुम पेजंदल के दी शन पार्कुना پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماښامونه او د شپې تر ناوخته له څراغونو او ځایي خلکو او سیلانیانو ډک ښار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. د هغه هېواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي ښار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات ښار ورته وایي. په کراچۍ کې له لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانونه تولید کیږي.
यहां भर मार के पैदल चलना भी दुश्वार रामों का ये बड़ा जंक्शन
د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیر شپېتو کلن راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وویستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نه پسې رسېږي. مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادي وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده. د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له، دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. اوس دا چینچی رکشی دي، په هغه کې وروره یوه رکشه ده، یوه پیاله زموږ د ګلۍ څه وي کنه سم څلور پیاله کچره یي، هغه یوه پیاله وي به چټی شي. بجلی بل کې 400 روپۍ د میاشتې د دا کچرې هم راځي.
په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچره راوځي، بل خوا په بازارونو دوکانونو کې ډیره زیاته کچره پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکي توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او ګتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو، تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوي چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې له مخې حکومت د کراچی نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچی کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچۍ کې هر ورځ شاوخوا 2000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د شار په نور ساحو کې تولیدیږي چې داغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندې الماس ایاز مشال رادیو ته وویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځلې له شار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نشي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو ته غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچۍ کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانونه سته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچۍ ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګه د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچۍ پټاو دولتي پوهنتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمېر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټې مختلف بیماریان لګېدې شي، داسې د جلد یا د سکن بیماریانې لګېدې شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی هپټایټس سی دا خورې دې شي، په دې میډیکل ویسټ کم سرنجز او نیډلز دي، داسې انډسټریل ویسټ هغې نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پر باسی، په هغه کې د سکن یا د چمړې بیماریانې شوي، مختلف قسم کینسر چې دي هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې دي هغه نه داسې لوګي او ګیسونه راوځي چې هغه زیات کر د ساد بیمارو موجب جوړیږي، پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دې شي، آستما کې دې شي، یا مختلف قسم د جلد بیماریانې هم کې دې شي، سترګي خرابې دې شي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچ شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمېر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره یې په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریته مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېری وخت له مځکې سمندر ته داخلیږي چې په دې کې مستقیمې اچونې د سمندر پر غاړه پرېښول سوي پلاستیکي مواد یا له سیندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته وویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګیلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمېر ډوله ژوي شته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي. بل خوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیریدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مرینه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مری هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شی دی چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونه په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولی اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اډیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یوه لویه ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014
موږ په 2013 کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړ او د پلاستیکي کچوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوه. موږ په چاپیریال کې حلقیدونکي کچوړې معرفي کړې، هغه په ځینو مرکزي دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. موږ په سند کې دا ستونزه لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکي کچوړې راځي. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں. کراچی کی داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسٹکی کڅوړې او پلاسٹک جوړ نور شیان جوړوي او پلاسٹک دانی واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسٹکی کڅوړې دومره زر له منځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
که څه هم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونې شته. خو نوموړي زیاتوي
بہت ساری ریسائکلرز ایسے ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں.
کراچی ہر کی زرگنا بلکہ لکھن داسی ریسائکلرز یعنی داسی کسان چاغوی کثافات پر کار راولی او نوی شان ور سره جوړوي شته. چاغوی لکوسو سړکونو او ور سره لکورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغه ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شان وړي، لکه کاغذونه، د کاغذ کارتنونه، پلاستیک، شیشه او اوسپنه غوند شان لزان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی یې بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شیان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
د پاکستان او د نور نړی په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لس څخه تر شل فیصد پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا در څخه تر یو لک ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
دا پاکستان د سین صوبیر چاپیریال اقلیمی بدلون او ساحلی پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې سپای حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړولو لپاره د کارخونی د جوړیدو لپاره هڅه کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.